السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د عدلیې د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد یې د 3 سلنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمي دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمېر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمي ټینګار کړی چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان مهاجرینو سره په ځانګړې توګه د دغو کډوالو له ماشومانو سره ښه چلند کوي. خو په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او په ځانګړې توګه د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د 14 حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عینی شاهدانو ویلي چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د اتمی حوزې اوسیدونکی و. تر اوسه د طالبانو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو څو ودانۍ زیانمنې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د مسکو د ښاروال سرګی سوبیانین په حواله ویلي چې دغه بریدونه نن د مې 1:30 سهار وختي شوي دي. سوبیانین ویلي چې سملاسي کوم کس په جدي توګه نه دی ټپي شوی. د تلګرام چینلونو د راپورونو له مخې نن سهار وختي له 10 زیاتې بې پیلوټه الوتکې د مسکو په فضا شنډې کړای شوې چې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پیښه کې د هستوګنې دوه ودانۍ زیانمنې شوې دي. خبر کې نه دی راغلی چې دغه بریدونه چا کړي، خو تر دې وړاندې مسکو د دغه ډول بریدونو پړه پر اوکراین اچولې ده. بل لور ته راپورونه وایي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو هم له پرون راهیسې 1 بې پیلوټه الوتکې توغول شوي چې د چارواکو په وینا 9 راغورځول شوي او 2 په هدف لګېدلی دي. په راپورونو کې راغلي چې د دغو بریدونو له کبله اوکراین کې لږ تر لږه 1 وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د فلوریدا ایالت په یوې ساحلي سیمه کې د ډزو یوې پیښه کې لږ تر لږه 9 ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینا پیښه دوشنبه ماښام شوې ده. اژانس د پولیسو د یوې ویاندې دیانا بتینسکي په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان سیمه کې د ماشومانو یو روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیسو ویلي له لومړنیو څېړنو معلومه شوې چې د دوو ډلو ترمنځ لانجه په ډزو اوښتې او دوی په دې تړاو یو مشکوک کس هم نیولی دی. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دای د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تېرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې اردوغان وګټلې. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او هغه ته د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټون کوي. اعلان شو سیالې کمال کلیچدار اوغلو بیا دغه پړاو ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پاولو ببیگا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې سبان دی 1,00,000 کسان نندارې ته ورغلي وو. په پاولو ب کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د 5م وار لپاره د هند د کرکټ مشهور لیگ آی پی ایل اتلولي خپل کړي. په ګجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادنشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
د یوې کونډې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې ډېری میرمنې کونډې شوي او ماشومان د پلار له سیوري څخه بې برخې دي. دا میرمنې وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالي ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره یې د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بېلابېلو ځایونو کې کار کول او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود دادنشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلوه چه دوده نه او به نه چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می یوه کچونی لور چل پلر زخه یو کلا نپاتی وره سره ده. زمن می لمستری سره شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقوط ورکوی
افته دو ساعت روپه برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې لږ کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو د موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم. مېړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د مېړه یې پلار هم یو ورور و، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نسستو چې نظام سقوط شوه دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی و کال مخکې به په کابل کې کور و واسیدی دو زانه کرده تللی در اطراف تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چی در خرده یه غی نشوی کرلی. نو دا مجبورش با بیچاره چلت تللی در اولاد بنای در بدر جوان دیر سخت دی. یو اونخ پل همسایه در غمیم بسر گلی دلی آل دی چی اغا بیچاره مسوسو دی پاره بای بازی کالیو شوان بچی گندل اغا به مسوسو که کار کلا و سکل ترکل چی در اغا کارون بند شوی دی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره علال روزی نشی پای دا کولای. کوم کومک کنه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کند و یتیمان و ترسی و به وز خلق و تیرسی اگر چول دی پخپل و مبینو که تقسیمی وی در غزه دی دو صحنه ز شاهده ایم و شایده ورکاو ما چه کم کارتون چه دی کمک دی پاررسی پا غبان غذای مواد ورکیوی اگر چول کارتون اگر چوک خلی چه دی اخپل پیجینی چه ایت مستحق ندی تا پا غو که پسل پیسادو که پا غو که سلویت پیساد مستحق تا ورکیویش پیتا پیساد غیر مستحق تا ورکیوی. په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته یم درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات چولی وي خواست کو دی ویوی چې موږ کومک کوم غوښتلو ته هیڅ کومک نشته دی. هغه خلکو سره هیڅ شی نشته دی. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسه وي شي اوس چې مواد په هغه باندې ورکوي هم د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمان ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي اخلي وي
دلته د منګا د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کند راغلی و ویلی چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یا را چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زله صبر زم تر بیګا پر بدل ته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې ډېر حالت خراب ونو دی یوه د سینا د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي می وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مګا شپې شپې به ډوډۍ ورځي د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ وځو وګیم د ما ماشومان وی ګډې د بیا وای لار سنی ما شپه د کورو دروازې وټه کو کچا چیرا کړم را هم یو کوي چې لوري راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو او کچاره نه کړه را هم یو نه کوي بس ما مسوره وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکوال او ژورنالیست واګما صادق وایي چې ری کندي خځي او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټوي شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په بد حالت دی. یو خدای چې ډېر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنې د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډېر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډېر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیانې ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګار شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروای په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه خزي چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که راعي ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. هم دا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، تا مرسته کول، هغو سره کومک کول، هغو سره د غول اسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاس نیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو ایتو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبوری گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې یو بل لاس نیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوای کی ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاس نیوای کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاه و السلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوای کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاس نیوی وکو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده. والله به دې پښتنه موږ نه کوي، نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بې وزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاس نیوی دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کندو او بی سرپرست بی وزله خزو لپاره د فنی و حرفوی زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره د خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی و حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعدوي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی و حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. میرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت میرمنې بې دندو سولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د میرمنو وضعیت ته کله ځیر شو نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترین شرایط دی اعتصاب تیریوي، په هغه ډیر مشکل چې ډیر فشار چې دی په هغو میرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې هغوی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړې دي، یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډیر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دو چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بې نارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینتي او په کور کې میرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هو سم و تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شنه ډیره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړي. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایي؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که اسی خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، مارکیټونه یا دوکانونه لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم عواید د دې حداقل د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سختې ستونزو کې دي. خیاط ته یو څه آماده کیوي وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغه کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خو نه کې چې و نمایشگاه دایری په غو کې میرمن خپل تو کې فروشتری استلی وی یا نمایشتری استلی وی، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو، لکه موږ وی چې ولا دا غدینن دیت دا زمینه مساعده ده که دیداس شیخی هغه وخت و دا غ شی ثبوت و هغه وخت بوده شی چې که څوک ډاکټرانه وي ډاکټرانه به خپل وظیفه تکلی کملمینه وي ملمینه بتللی که مامورینه وي مامورینه بتللی که کارګری وي کارګری بتللی که دی خپل وظیفو تتللی بیا به سړي ویلي و چې دا غ د یو نفقه موجوده ده یو ماش اخیستلی شي تش په خبرو خو نه کي تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي دی او راځي کار ته فریدي او راځي نه فریدي او راځي مکتب نه ګرځي او راځي پانتون نه ګرځي بیا بیرته یې چې موږ زمينه ورته مسایله کوي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي اما دی خو ولسته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شو ورکول.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي.
تجربه چې موږ په تېر وخت کې یا په هغه تېره دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قید و فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله، ناستې وې خیاطۍ یې کړې، ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخولې، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګان به یوه ورځ ډوډۍ لرې او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو بل ضرورت ورته پیدا کي دغو پیسې دي کومه کا دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی ما کومه تکه ور وړی یو څمپې جوړ کړي نور خو زه دې بیچارهګان هېڅ لاره نلری ټولې لارې په دې تړلې دي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستان، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
سلامونه قدرمن اړیدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عیني وخت کې 2.5 وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په یوه وخت کې ولې د دوه پانځیو ویل پیل کړی دی، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو، خو کائنات جانې که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته ووایاست.
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی یم، او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو، د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه ته ووایه. هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وی وړي او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړی ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوبه ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان ولا وړکتون څخه زیات کوچنیان پکې کې وه، او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه. او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله، په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ شي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته لاړ شم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ شوی یا راځه کور ته لاړ شم، داسې ورځ مې نه تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی، او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یعنې مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور شوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسو کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې. دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساينس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هماغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړه سم که نه سم لاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان وکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم، ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه نه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره. خو په ښوونځي کې به تم شو، ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلې نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کې به جامې بدلولې، چې تمبلی به ډېر نیولی وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه وه باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبله وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلی راڅخه کېدل، خو بیا مور مې ترشا وه چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتما مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی د سپخ نه راتلې چې زما په خپلو جامو نفس تنګېدي چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځې بدلوه هر ورځې بدلوه، خو بیا هم کله کله د داسې وضعات سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزې خبرې وکړو. تاسې قندار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د لوړو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپل غنجلۍ وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول ځورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي، د هغه اغوستل جبري سوه په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته، یا غټ پوړنې به پر سره وه، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ شول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره چادري کې، ځکه تور حجاب ما ته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي، بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کې یو د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول، چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مه راځه، په دې حجاب کې مه راځه، خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومېدي، فقط دوی سترګې معلومېدله. خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هېڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هېڅ مشکل نشته، ته خپل درس ته ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانې وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کائنات جانې، اوس به راشو ستاسو پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، نو دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه. ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ، چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي، او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یې څه ډېره سوچ، یعنی ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې. همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم، ووینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي، ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تا ته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي به ته پوهنځي تلم، او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولسو بجو زه بیکارم د ته پوهنځي درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پوهنځي تلم، او د شپې مې کمپیوټر ساینس پوهنځي درسونه وایل. را سره دا چې د ته پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلی، او په همدغه کې د ته پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل، خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسېدل ول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشحاله شوم چې د داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ستاسې شخصي ژوند ته، اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه ښه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول مې ډیر ښه زده کړم، ډیر ښه په خول.
بانجان او کوفته هدف مو د تور بانجان ده؟
بله.
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي، ځکه دا نوملای زل چې ما د تور بانجان او کوفته اوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دوړه جلا جلا پخې. چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي، هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول مې جلا ستې. دا خوړل په ډیر خوش دي، په دې خاطر چې پخولای سم.
ساسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي، او کله چې د نورو سیمو نه تل مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر وارد دي، همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي، وریجې او غوښې، بانجان، سبزي، دا شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي. خو موږ د نورو ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې یا کله چې په مېلمستیا ځي، هلته اشک او منتو ډیر پخیږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي، لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخې وایي، چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینه جانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې، کم کم صرفیتونه ډېر و، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاطي او خیاطي کول د استاد تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسله ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې، په عین وخت کې د دوه پنځوي ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېره چا حمایه کولې په کور کې، علاوه د دې چې مور او پلار در سره خویند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خوندو کې یو خور مې چې استاده وه، د فزیک استاده وه، زیاتره د فزیک مسایل په هغې راسره حلول، که په مکتب کې وو که په پوهنتون کې وو، نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کوله، ځکه ما زیاتره وخت د کور کارونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ته ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور به په دې مسله کې ډېر راسره همکاري کوله، مثلا کله به مې وره ته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به راسره کښېناسته، تمرینونه به یې راسره هره ول څنګه کېږي، خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله به یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس ووایه. دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه. نور مې هم شوق ډېرېدي چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېرېدي چې زه ښه درس ووایم او ښه یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته سي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي او زه کولی شم څه لاسته راوړم. د تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خویندې عموما دغه ستونزه رامنځته کېږي چې یو خور که کار کوي دا بله که درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوئ، هغه بله مو درس ته کښېنولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کېږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتونونه را رخصت شوه نو کرا کرا مې ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند راسره همکاري کول چې کار ما کوو خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوم د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه رادی خو په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کاوه، ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهېږم عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زه په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، بلې هو دا کار اسان دی او ژر خلاصېږي هم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسي، خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی شم، یعنې پوښتنې زه هم
کاینل ځانې کدی مسلې ته راشو. اوس مهال پانتونونه باندې او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلي وو دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي هغه خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر تر څنګ انجینر هم اوسم، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خو داسې پوهنځي دی چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس ووایې او یعنی لیسانس واوسه یا وروسته ماسټري او دکترا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي دی چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی سي، یعنی پرته له پوهنتونه په خپل کور کې کولی سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروفه یم.
تاسې حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغې برخه کې درس ویلي او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړئ چې تاسې کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړئ چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نه شي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپله لار پیدا کوي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې وه پوه شوم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم شیان ووایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم همهغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونو ته چې زه ضرورت لرم او کوم مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم یا کوم شیانو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنې مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچ وم او انټرنیټ چې ښه قوي اوسې رانالوډوم چې نه اوسې همدغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې ترڅنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه وي زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه یعنې د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څانګې مربوط دي دغه برخې مربوط دي بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد درته وړي زه په کور کې ګورم
کاینجان یو ستونزه چې په ټوله کې انجونې یادونه کړي دا چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وی وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړې و چې د نور درس وایم زه نور وکولې سم یو ځای ته ورسې چې ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فایده وظیف یا موسسات هم وتړل سو د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی سي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی سي خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړی چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي ستا هم ساده پاره شه هم ساده فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې ته د کور وځې د طالبانو لپاره مثلا ته د کور وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی داسې یو حکومت راغلی دی چې د خپل کور ورسې دا بهانه هم درول کیږي چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا سو او د دې تر څنګ تر هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کوې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې اما د پلار هره ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه ښوونځی وي که نه وي که پوهنتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسو ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي بلکې تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونې په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه وي چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وده برته هم هغه نجلۍ نه سي کېدلی نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ته برابر نوي ژوند ورته برابر وي یا ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لار ورته برابر کی ځکه ستا کړی واسه په پکتاو په پوهنتون پورې اړه نه لري مختلف نور لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغوی ته تشویق کولای سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغه واده کې او نوي ژوند ورته جوړ کړي برعکس د زیاتره انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولې دی او هغه ته مو نوي ژوند ډېر ژر برابر کړی دی
کاینات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوي ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کوي په ځانګړې ډول هغوی چې په ښوونځي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتوني انجونو په څیر زده کړې لوړې نه دي او ژوند دې نه تجربه کړي دې خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ترازه کیږي چې واده وکړي هغوی ته د پیغام څه ده
هغوی ته هم پیغام داري چې نوې ژوند دپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره یې تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي او نوي کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تسلیم جر ونیسي. دغه تسلیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تسلیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام یې ورته دا دی چې ډېر ژر په دغسې موضوعاتو کې باید څوک تسلیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد ته وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نسي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راټی کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېره زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
چیرته